لس بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لنډ خبرونه او څو راپورونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي طالبان د بشری مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه خپل اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ او د طالبانو حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپل وروستۍ کتنه کې د بشری مرستو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي چې ځان د ژوند لمړنۍ توکي برابر کړي. د امریکا حکومت په داسې حال کې په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخلې خبره کوي چې تر دې مخکې هم د عامو خلکو له لوري شکایتونه شوي وو چې بشري مرستې بېوزلو کسانو ته نه رسیږي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیرې ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمېر 1,500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر لنن شام بیا هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنکړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر 6 میاشتو په بند محکوم شي چې بیا اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې 5 شنبې ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان ایران او 2.5 لکه پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت به له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو اربیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بایه کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بایه کې څه باندې 15 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بایه هم په هر لیتر کې له 300 تر 400 روپیو لوړه شوې ده. په تیره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د دې خپرونې ډیره برخه د موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې. خو تر هغې مخکې څو راپورونه. د طالبانو د مشهر ملا هیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمېر افغان کتونکو په باور ملا هیبت الله خونزاده چې ویل کېږي په لومړي ځل په یوه لویه غونډه کې وینا کړې ده د خپلمنځي اختلافاتو له درکه اندېښنه لري او ټینګار یې کړی چې داخلي اختلافات د دوی عمارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تفسیر کړی دی. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه وله چې په خپلو لیکو کې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړي چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړي، دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړي، خو مشری بیا د نقد مخالفت کړي او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارني
دا ناسته د لمړي سره د خپل منځي اختلافات او د ختمولو په مخاوه اما ته ټول جالب ده دا چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډیر رول لري یعنی یو د افغاني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی همدارنګه د حکومت 50% شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند د دې خبرې مطلق په تناقض کې وي د ملایقه غوښتنه دا و چې مشورې وشي په ګډه کار وشي او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا و چې د پخواني چارواکو سره کار وشي یو ځای کار سره وکړو لکه ملاحظه تلا دا ټول څه رد کړل دا په دې معنی چې د اختلافات بلا ډیریږي او د دې ته ستونزې لا هم ډیریږي
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني خدای په عین حال کې وایي
شیخ رحمت الله په خپل خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او وی ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته به په خپل صفوفو کې اجازه ور نه کړی زما په فکر شیخ رحمت الله د هغه مشرانو څخه دی توندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د برتر اوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د شوانځیو د پرانستلو او په دولتي ادارو کې شذو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبري وشي خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دوه برخوالو د نجونو د شوانځیو د پرانستلو یادونه وکړه د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د شوانځیو ګرد سره یادونه ونکړه
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړه د علماو د ناستیا او ملا هیبت الله خونزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوریت حکومت د ننګرهار لوالي او د دفاع وزارت لمرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د علماو ورستۍ ناستیا او د ملا هیبت الله خبرو ته په کوم نظر ګوري
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتک نمخ کې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي د خلکو مشکلات به حل کوي دنیا سره به تعاملات ښه وي مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دی و څه وکړل نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ پرسمتونه پیژندل او کومې کلینیکي کومې ودی دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي دا غي سره دیخي په مخالف جهت کې روان دي چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پور دی اجرات کړی دي نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړی چې د دیو دا پالیسی ده نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي نو دته او تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پور دی وکړي دا ټول صحیح دي دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته نو څنګه چې دیو خوخه بیا ماغه سیب دیو خپل کارونه په مخ باندې بیایي
یا خیر سب لدی خوندې د طالبانو منظور څه
په دې کې یوازې هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه به کې برخه درلودل نه په دې کې جید علما د افغانستان وو نه پکې سیاسيونو نه پکې خوځو برخه درلودل همدارنګه ژورنالیستانو مدني فعالانو او نور نخبګانو په دې کې یا قومي مشرانو پکې برخه نه درلودل نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت ته چې د یو څوک سو د دیو د هم فکرو ترمنز نو په دې خاطر باندې نه دا د افغانستان د ملت هغه نمائندګي نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډه ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولسته لپاره ترلاسه نشو
د طالبانو د مشر څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا تاسو په نظر اصلي پیغام یې څه
هغه بي اتفاقي چې دوی ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده نو هغه په دې تشویق لري چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مکوئ علني ځکه چې سمو د مخ کې عباس ستانکزی یو څه څرګندونې کړې وې چې هغه مایوس ښکارا کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګرو باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړي. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي هغې ورته فقط دغه عفه چې کړل ده دام ډېره غټه خبره ده. نور هغې باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام و چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نورې کوي نو هغې ته یو مشروعیت ورکړي او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي نو هغې دپاره دیو یو نوی لایسنس غوښته چې ورکړي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي او بالاخره افغانستان په کوم طرف باندې ځي. زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته نه باسي او زه د دې عواقب ډېر ښه نه ګورم.
د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار والی شاه محمود میاخیلو چې د دینی علماو د ورستۍ ناستې او د ملا هیبت الله خونزاده د خبرو پاړې تبصره کوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له وروستۍ زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په یادو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومانو ته سخت روحي رواني زیان رسولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې. هغه ویډیو چې دغه سازمان د پکتیکا ولایت څخه خپره کړي په هغې کې لیدل کیږي چې د حکیم په نوم یو کس له خپلو ماشومانو سره د یوې ویجاړۍ تر څنګ ناست دی. د 35 کلن حکیم دوه لورګانې، خورایا او وراره په دې پیښې کې ووژل شول. هغه وایي له دریو کورنیو پاتې ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي سره له دې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې څخه 9 ورځې په تیریدو دي، خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپلو کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري. په راپور کې ویل شوي دا هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرېښي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې په وینا د دغه ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلي چې وروستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوي چې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 322000 ماشومان او لویان سختو خوراکي توکو، سرپناه او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښې کې له 1000 زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځو او نجونو